سلام د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: د سردار محمد داود خان پر روغتون وسلوال برید.
عوام کاران بهر وتلو هغه وینو لړل راغلل. مشوکته مل خیرات ته لورای انفجار وشو.
په افغانستان کې له واکمن نظام سره د مرستې لپاره د نړۍ له هیوادونو د پاکستان غوښتنه. د افغان نجونو د تعلیم پر وضعیت، د بشري حقونو د ډلو اندېښنه.
ارزو لرم چې پوهنتون ته کامیاب شم او خپل آینده جوړ کړم، خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه بیرته شروع کیږي او یا هم نه کیږي.
او په مکسیکو کې د مړیو د نمانځنې د ورځو پیل. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې پر لږ تر لږه 2 چاودنو کې د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. چارواکي د سپین بور لږ چمن د لارې د پرانستلو په لومړۍ ورځ پاکستان ته د په زرګونو افغانانو د تیرېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره افغانستان ته د بېوزلو بېځایه شوو کسانو سره د مرستې لپاره د اړتیا وړ ژمنیو وسایلو د استولو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه: په کابل کې په لږ تر لږه 2 چاودنو او ورپسې ډزو کې د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا پیښه د سردار محمد داود خان 422 پوځي روغتون ته نږدې شوې ده. رویترز خبري اژانس د طالبانو د یو امنیتي چارواکي له قوله ویلي چې په 14 کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او 43 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو یو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته نن د 14 په اړه وویل چې 14 د روختون دروازې ته نږدې شوې ده.
بله، 14 د 423 روختون دروازې ته نږدې ده چې خلکو سره نږدې 14 شوې ده، ولې تر اوسه پورې نوعیت مشخص نه ده او دا هم نه ده معلومه چې دقیق ارقام د تلفاتو څومره.
د ایمرجنسی روغتون مسؤلانو هم ویلي چې د دې پیښې نه ټپیان ورول شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اګست له 15 رئیس چې کابل د طالبانو لاسته لوېدلی، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې پر جوماتونو او نورو هدفونو د ډېرو حملو مسؤلیت اخیستی دی. جلال آباد ښار نن د نامنیو د څو پیښو شاهد و. ناڅرګندو وسلوالو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام او د ګذر یو وکیل په ډزو ووژل او د 2 تنو جسدونه هم موندل شوي چې په ونه کې راځړول شوي وو. یوه عیني شاهد چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو له امله یې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. ناپیژندو وسلوالو د مایوبینو د جامع جومات ملا امام عبدالواحد داسې مهال چې د سهار د لمانځه لپاره په اوداس بوختو په ډزو وواژه او له سیمې وتښتېدل. یوې بلې سرچینې هم د امنیتي دلایلو له امله ازادي راډیو ته ویلي چې ناڅرګندو وسلوالو نن شاوخوا 9:30 د جلال آباد ښار د ومې ناحیې اړوند د چک نوریو په سیمه کې د همدې سیمې د ګذر یو ملک هجرت خوګیاڼۍ په ډزو وشت او له سیمې وتښتېدل. دغه راز د جلال آباد ښار د 9 ناحیې په مربوطاتو کې د 2 تنو جسدونه موندل شوي چې په ونه کې را زړول شوي وو. تر اوسه د وژل شوو کسانو هویت د رازړول شوو کسانو هویت نه دی څرګند. په جلال آباد کې د دغو پیښو مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. چارواکي سپین بور لږ چمن لارې د پرانستلو په لومړۍ ورځ پاکستان ته د په زرګونو افغانانو د تیرېدو خبر ورکوي. دغه لارو چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې تړل شوي نن بېرته د مسافرو او سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوې ده. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې په چمن کې یو سیمه ییز چارواکي حضرت علي ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون په زرګونو کسان نن د پاکستان خواته واوښتل. د عمران کاکړ په نوم یو سیمه ییز سوداګر ویلي چې پر خوراکي موادو، درملو او نورو وسایلو او موادو بار نږدې 200 لارې پر پوله د افغانستان خواته تیرې شوې دي. د راپور له مخې افغانستان ته په کال کې د پاکستان د صادراتو شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر نیمایي د چمن لارې افغانستان ته انتقالیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR په افغانستان کې له بېځایه شوو کسانو سره د مرستې لپاره د اړتیا وړ ژمنیو وسایلو کابل ته د التیاور ژمنه وسایلو د استولو خبر ورکوي. د جرمنی ډی پی خبری اژانس د دغه ادارې د ویاند په حواله وایي چې 3 ټنه وسایل په یوې الوتکې کې نن سه شنبه افغانستان ته ولېږدول شول. د اداره به د رواني اونۍ په پای کې په 2 نورو الوتنو کې هم نور مرستې کابل ته ولېږدوي. یو ان سی آر وایي هر مستحق کورنۍ ته د 25 کیلو ګرامو په اندازه د غولي فرش او د خیمو او خونو د عایق یا د یخنۍ په وړاندې د مقاومت مواد ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ویلي که څه هم د روان کال په پیل کې د جګړو له امله ډیر بې ځایه شوي کسان بیرته خپلو سیمو ته تللي، خو دوی بیا هم هلته کافي امکانات نه لري چې د ژمي له یخنۍ څخه ځان وژغوري. په افغانستان کې د بې ځایه شوو کسانو شمېر شاوخوا 3.5 میلیون تنه ښودل شوی او یو این ایچ سی آر ویلي چې 5 لک کسانو ته مرستې برابروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. ګوتیرش نن په خپل ټویټر یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 2 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوي. ښاغلی ګوتیرش وایي هیڅ ټولنه د داسې خبریالانو له فعالیت پرته آزاده نشي پاتې کېدی چې ناوړه کړنې راپور کوي او واکمنو ته رښتینې خبرې کوي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د خبریالانو په وړاندې مجرمانو ته باید سزا ورکړل شي. نن د نومبر 2 د ژورنالیستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او فرهنګي ادارې یونسکو د معلوماتو له مخې د 2006 نه تر 2020 کلونو پورې په نړۍ کې له 1200 زیات ژورنالیستان وژل شوي چې له 9 قضیې تر اوسه نه دي حل شوي. او د شلوورونو د کرکټ په نړیوال جام کې نن په ابوظبي کې د جنوبي افریقا لوبډلې بنګلاديش ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. په همدې شیبو کې د پاکستان او نامیبیا د لوبډلو ترمنځ لوبه پیلېږي. په دې نړیوال جام کې سبا د افغانستان او هند ترمنځ لوبه ده. که چیرته دا لوبه افغانستان وګټله، د دې نړیوال جام نیمه پای لوبې ته به لاره عمومي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. تخنیکی لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم د دې خبرونه لمړی راپور. په کابل ښار کې نن د وزیر اکبر خان او 400 بستر روغتونونو مخې ته یوې وسلوالې ډلې بریدونه وکړل. د طالبانو یو ویان بلال کریمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې په پیښه کې ملکي وګړو ته تلفات اوښتي خو کره شمېره یې نه ښیي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په کابل ښار کې نن ورځ شاوخوا 11 بجې چاودنې وشوې او په دې چاودنو کې ملکی کسان تلفات شول. واوښته د طالبانو یو ویان بلال کریم د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چاودنه د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د 420 روغتون مخې ته رامنځته شوې ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وایي:
چاودنه کې ملکي خلکو ته تلفات اوښتي، ولې تر اوسه پرې تحقیق جزیات نشته شوی او څومره کسان دي چې تلفات لري. تر اوسه چې موږ له خپلو رسمي منابعو کوم معلومات ترلاسه شوي دي، هلته د یوې چاودنې تایید شوی ده او د جمعو یا د ګڼې ګوڼې سیمې ته نږدې شوې ده چې پوځخانه تلفات لري، ولې دقیق ارقام یې لا نه دي.
د ښاغلي کریمی په وینا د پیښې د څرنګوالي په اړه تخنیکي ټیمونه په ګډه کار کوي تر څو وپوهیږي چې دا پیښه له کوم ځای منشا اخیستې وي یا له کوم ځای دا سازمان شوې ده. خو رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د کابل په نننیو چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او له دیشو زیات ټپیان شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پیښې په اړه زیات جزئیات نه ورکوي، خو په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې په پیښه کې خلکو ته زیان اوښتی. خو له سیمې بیا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ګنې د سردار محمد داود خان روغتون ته بریدګر ورننوتی و او هلته یې جګړه کوله. د طالبانو یو ویان بلال کریمی بیا دا ټول خپاره شوي راپورونه بې اساسه بولي او وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې چې څه خپاره شوي هغه اساس نه لري. له دې ورها خو بیا د ایمرجنسی روغتون ځینو چارواکو رسنیو ته په داسې پیغامونو کې ورته ویلي دي چې دغه روغتون ته د سیمې د پیښې د سیمې له ځایه نه ټپیان وروړل شوي دي، خو لا تر اوسه هم د نننۍ ورځې د پیښې کره او وروستي جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
لکابل پراپور کې مو واوریدل چې وسلوالو کسانو پر 400 بستر روختون نن برید وکړ او د برید د راپورونو له مخې مرګ ژوبله هم اړولې ده. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال 400 بستر روختون ته څیرمه د اندرا ګاندي د ماشومانو د روختون له یوه ډاکټر سره چې د نوم نه ښودلو په شرطي خبرې کړي مرکه کړي. د ډاکټر د خبرو په پیل کې خپل د سترګو لیدلای حال بیان کړ.
نن غرمه 12:30 دقیقې شاوخوا چې زه خپل وارد کوم، البته چې د یو ډیر بد غږ تر غوږ شو. د هغه وروسته زموږ دوام کاران بهر وتلي وو، هغه وینو لړل راغلل. موږ شو کتل موږ خیرات ته ویل ورا انفجار وشو. د هماغه انفجار نه وروسته چې موږ وتلو ډیر وزت خان نه وو، د ډزو غږونه مو اورېدل کېدل. بیا تقریبا داسې یو لاس دقیقه وروسته یو بل انفجار پسې وشو چې هغه هم ډېر بوږنوونکی وو. نو د هغه نه وروسته بیا طالبانو ساحه محاصره کړې وه، تشودل نه، او د روغتون څخه خلک په تیښته وو. په یو بله دروازه باندې خلک وتل چې هغه نسبتا د ساحې نه لږ لرې وه، نو هغوی په تیښته وو. خلک چا خپل ناروغ په غېږ کې اخیسته وو، چا سره د سیروم خلطې وې، څوک په وینې لړلي وو. دا بعضې خلک او د شفخانې په عاجل خونه کې هم تفات نه سول، شیشې ماتې شوې.
بله ډاکټر صاحب، ویل کېږي چې روغتون ته وسلوال بریدګر ننوتی دي، له هغې وروسته بیا جګړه پیل شوې.
دا اول انفجار وروسته په چسپستر روغتون سره د ډزو غږونه اورېدل کېدل چې دا بریدګر ننوتلي وو کنه، خو دا خو د ډزو غږونه وو. او د اندرا ګاندي روغتون طرف ته څه مشکل نه وو، یوازې دا د ډزو غږونه اورېدل کېدل. او دلته هم څه هچې وو، دا پیرادار خلک چې وو یا طالبان چې دلته روغتون امنیتي چارواکي دي، دوی هم لږ لږ ډزې کولې.
بله، د تلفاتو په اړه باندې ډاکټر صاحب څه فکر کوي؟
تلفات زموږ یو څو همکاران هلته د اول انفجار نه وروسته ورغلي وو چې هغه زخمیان چا نه پورته کول. دوی ورغلي چې هغه راټول کړي راجګې کړي. بیا د هغه نه وروسته دوی دا اوس را سره وو، هغه همکاران هغوی وویل چې تقریبا 40-30 تر منځ به شاید مړي پراته وو داسې، او بل غوښې هماری خواته پرتې وې.
ډاکټر صاحب، باور خو داسې کېده چې د طالبانو په راتګ سره یا د نظام د بدلون سره خو جګړه پای ته ورسېده، لکه څنګه چې طالبانو هم اعلان کړی چې په افغانستان کې نورو جګړه پای ته ورسېده. اوس داسې چاودنې کېږي، غوښتنه مو څه ده؟ څه هیلې لرئ تاسو؟
او بل خبر د اوسنی چارواکي دی باید متوجه اوسي. دوی بیخي اصلا دوی خلک نه دي معلوم چې څوک نظامي کس دی، څوک ملکی دی، او مسؤلیت چاته راجع کېږي. دا اوس زموږ شفاخانې ته څوک راغلي، دا کوم خلک دي؟ دا نه پوهېږم چې شهر راوستلي دي، نه د وزارت داخلي پورې اړوند دي، نه وزارت دفاع پورې اړوند دي، او هلته راغلي امنیت ساتي دي شفاخانې. نو که دوی چیرې ځانونه منظم کړي، ځانونه جوړ کړي، او بل خبر د خلکو امنیت ډېر هیو متوجه اوسي باندې، او موږ نور هېڅ نه غواړو، یوازې امن غواړو. چې امن وي موږ ګرچ په هر حالت کې موږ خدمت کوو، خو بیا چې امن وي د اقله خدمت به په ښه توګه وکړو.
د کابل 400 بستر ته څیرمه د اندرا ګاندي د ماشومانو د روغتون یو ډاکټر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات ورکول.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي.
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره پناهین سمو پزماګه کینو.
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
نن د نوومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پایته رسولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکل داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیله تر اوسه له اویا سلنې زیاتې رسنۍ تړل شوې دي او له نږدې دیرشو تنو خبریالانو سره تشدد شوی دی. له دې خبریالانو ځینې وایي چې ځاني او کاري خوندیتوب نه لري. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
دا ځل د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د بخښنې پای ته رسولو نړیواله ورځ د تیر په پرتله په افغانستان کې د خبریالانو لپاره بیا لرنګ لري. سږکال له دې ورځ داسې مهال په افغانستان کې یادونه کیږي چې د بیان ازادي او رسنیز فعالیتونه له ډېرو ننګونو سره مخ دي. یو شمیر خبریالان وایي تیرو شلو کلونو کې د رسنیو په برخه کې شته لاسته راوړنې له جدي ګواښونو سره مخ دي. دوی بیا ځري واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی او د ځاني او کاري خوندیتوب نه لرلو سر ټکوي. مینه حبیب درویدات خبری اژانس مسؤوله ده. هغه نږدې لسیزه کېږي چې له بیلابیلو رسنیو سره یې کار کړی. وایي د مخکینی نظام او د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې څو ځله د وژلو هڅه وشوه، خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي.
زه له هغه ښځینه خبریالانو یوه یم چې له پیښو ګواښونو او د ټولنې د ناوړه چلند له امله خوندنې نه یم، خو د هغه مینې د لیوالتیا له امله چې له خبریالي سره لرم له ټولو ګواښونو سره سره خپل کار ته دوام ورکوم. موږ خبریالانو بې له کومه ویره او استرلیا خپل مسلک ته دوام ورکوو.
افغان خبریال میلاد حیران بیا د خپل بد وجد په اړه غږیږي. وایي د بیان ازادي چې د افغان رسنیو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو مهمه برخه ده، اوس د لمانځه تلو په حال کې ده.
لویه ستونزه په اوس وخت کې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی نه درلودل دي. موږ نشو کولای د تیر نظام په شان باندې یوې ادارې ته کله چې موږ مراجعه کوو هغلته هغه کوم ځانګړي خبرونه یا کوم اسناد او ګزارشونه چې زموږ په کار دي هغه زموږ په واک کې نه راکول کیږي.
دا اندېښنې داسې مال مطرح کیږي چې د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته 70% رسنۍ تړل شوي او یوازې تیرو دوو میاشتو کې 13 تنو خبریالانو سره تاوتریخواله شوی. د دې تاوتریخوالی 90% پلا پر طالبانو اچول شوی، خو هغوی رد کړی ده. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د خبریالانو لپاره د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري د خبریالانو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او له طالبانو غواړي چې د بیان ازادۍ د ساتلو او د خبریالانو د ستونزو د حل په برخه کې لاس په کار شي.
د اسلامي امارت په حکومت کې هم هر ورځ له خبریالانو سره تاوتریخوالی کیږي او کله چې خبریالان زنداني شي د هغې سیرنی کیگی او وسایل هم پلاتل کیگی. دا د دې لامل کیږي چې خبریالان خپل داد له لاسه ورکوي. د اسلامي امارت حکومت خبریالان په غیر قانوني ډول نیسي او وحی تکوي. که د دې کارونو مخنیوي ونی شي په افغانستان کې د بیان ازادۍ په مخ کې به لوی خند جوړ کړي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرسل احمد وسیق بیا مني چې خبریالانو سره تاوتریخواله شوی، خو زیاتوي د دې پیښو د بیا ځلي تکرار د مخنیوي په هڅه کې دي.
اصلاحات وسی او د ټولنې مشکلات او هغه ستونزې هغه سیر سی له حکمرانانو سره شریک سی. دغه د بیان ازادۍ ته د افغانستان اسلامي امارت ژمنده او حمایت کوي. همدغه سی ټول ژورنالیستانو ته، خبرنګارانو ته، د رسنیو مسولینو ته موږ ډاډ او اطمینان ورکوو چې هغوی د په ازادانه توګه باندې خپل فعالیت وکړي.
خو د طالبانو له دې ادا سره سره پرون په یوه تازه پیښه کې د رای فردا ټلویزیون خبریال حسین احمدي د پاسپورټ ریاست ترڅنګ د نامعلومو دلایلو له امله د دوی لخوا ونیول شو او له 3 ساعته بند وروسته بیرته خوشي شو. طالبان د هغه نیول کېدل یوه سهوه بولي. وای دا کار د ښاغلي احمدي له خبریالۍ سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي سرپرست عباسین نسیمی بیا په دې باور دی چې تیرو دوو میاشتو کې ډېر شمېر خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپل وطن پرېښی. د ده په خبره د رسنیو د مالي او معنوي ملاتړ د نشتون له امله اوس مهال ډېرې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو دی هیله ښیي چې د وخت په تېرېدو او له رسنیو د ملاتړ په ترڅ کې به دا ستونزې تر یوې کچې پای ته ورسیږي.
د افغانستان په رسنیو کې تېرو شلو کلونو کې ښه قدرونه پیدا شول. زه فکر کوم چې دې ټکي ته په کتو به دا ستونزه حل شي، خو یو ډېر وخت ته اړتیا ده چې رسنۍ بېرته خپل ځای ته راوګرځي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د بخښنې پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي، تیر کال نړۍ کې 2 شپېته خبریالان او رسنیز کارکوونکي وژل شوي. انتونیو ګوتریش وایي هېڅ یوه ټولنه بېل خبریاله چې کولی شي سرغړونه وڅېړي او حقیقت بیان کړي ازاده پاتې نه شي. هغه له ټولو هېوادونو غوښتي چې د خبریالانو پر وړاندې شوي جنایتونه وڅېړي او عاملانې وپوښتي.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. پاکستان د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په کابل کې له واکمن حکومت سره اړیکې ونیسي او مرستې ورسره وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار نن دا څرګندونې په اسلام آباد کې وکړې. هغه دا هم ویل چې د افغانستان لپاره په هند کې په راتلونکي جوړېدونکې غونډه کې د پاکستان استازي برخه نه اخلي. جزئیات په دې راپور کې
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له نړیوالو غوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تماسونه ټینګ کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار نوید یوسف د سیشن بی پروس په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل
ټول نړۍ باید د افغانستان له وسنی حکومت سره همکاري وکړي او ورسره په تماس کې شي. له دوی سره باید د رغند خلتیا له لارې مرسته وشي څو یو بشري بحران رامنځته نه شي.
شغلی یوسف ته هند بلنه ورکړې ده چې راتلونکي اونۍ په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکې غونډه کې برخه واخلي، خو ده وویل چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې راتلونکې اونۍ چهارشنبه پیلې شي د پاکستان سربیره د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. روسیه تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی دی دا لومړۍ غونډه ده چې د افغانستان لپاره د هند په نوښت جوړې شي. هند په سیمه کې هغه هیواد دی چې په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر هیواد له افغانستان سره ډېره مرسته کړې ده. دا مرستې شاوخوا 3 میلیارد ډالرو ته رسېږي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موعید یوسف پر ټولو هیوادو شخ وکړ چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د موعید یوسف په باور ژمی را روان دی، په افغانستان کې د خوړو کمبود دی او که مرسته ونه شي وضعیت به ډېر خراب شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستګۍ او بخې پرانستل کېدو په اړه د طالبانو پر ژمنو باور نشي کېدای. د سازمان ویلي له طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او په یو شمېر ولایتونو کې هم پرانستلي ښوونځي د خلکو د فشار نتیجه ده.
واکا د طالبانو له رسیدو سره سم د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، خو موده وروسته دا بندیز په محدودیت بدل شو. اوس نجونې تر شپږم ټولګي په ټول افغانستان او تر 12م ټولګي په یو ډیر کم شمیر ولایتونو کې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري، خو د طالبانو لخوا د دې محدودیت د پای ته رسولو د تکراري ژمنو سره سره نن 15مه ورځ ده چې په ډیرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له هم بند دي. فهیمه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هر ورځ ښوونځي ته تله. راتلونکي ته هیله مند او د یو روښانه سبا په فکر یې د ښوونځي په دروازه پل کېښود، خو اوس هغه دروازه د دې پر مخ تړلې ده. وایي ستړي شوي او ورځ تر بلې ناهیلي کېږي.
اوس دې پل راتلونکي ته ډېر اندېښمنه یم او زه ارزو لرم چې پوهنتون ته کامیاب شم، خپل آینده جوړ کړم، خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه بیرته شروع کېږي او یا هم نه کېږي.
د افغان نجونو د اندېښنې په نړیواله کچه هم مطرح دي. د بشري حقونو د څار سازمان د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو دوام ته سخت غبرګون ښيي. د دې سازمان د ښځو د برخې مشرې هیډربار ازادي راډیو ته وویل د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه د طالبانو په ژمنو باور نشي کېدای.
The Taliban keep saying that this is a temporary situation.
Taliban wai da junu da khwanzayo taral yawa land mahala masala da aw jirba pranistal shi khud doi pardi sargandawuno bawar nishi kedai aw yawaz haqa so pri bawar kawalai shi che par talibano bawar wulari. طالبان وی د هلکانو او انجنو منځنی خونځی دی سره جلاشي، خو څوک چې افغانستان پیژني په دې پوهیږي چې د انجنو او هلکانو متوسطه خونځی له پخوا سره جلا وو او دا یو غلطه ادعا ده.
مېرمن باروي په یو شمېر ولایتونو کې د انجنو د خونځیو پرانستل کېدو ته خوښه ده، خو دا د طالبانو ابتکار نه دی، بلکې دا خونځی د خلکو د فشار له امله پرانستل شوی دی. د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان بیا د طالبانو لخوا د خونځیو د تړل کېدو دوام د دوی د حقونو نقض بولي. د خوځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی:
چونې باید خپل زده کړو ته، خپل د کار کولو حق ته او په سیاست کې مشارکت حق ولري. دا د هرې ټولنې د ښځو او د نجونو حق دی چې هیڅوک هم ځینې نسی اخیستلی.
د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، هغه غوښتنه چې په کور دننه هم په ځلونو تکرار شوي. د قلملار ټولنې مشر متي اولاوي ساج د ښوونځیو د پرانستل کېدو کمپاین یې پیل کړی وای، هر چیرې چې ځي د ټولو همدا غوښتنه ده، طالبان دي د نجونو ښوونځي پرانیسي.
ټول په کورونو کې همداسې مایوس ناست دي او د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د ټولو غوښتنه همدا ده له طالبانو څخه، موسسات څخه، له نړیوالو څخه چې ژر تر ژره په ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي بند پاتې دي همدا پرانستل سي.
طالبان بیا وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د دې پلان خبره کوي، خو لای جزئیات نه دي ورکړي چې دا پلان څه دی او څه ډول یې د عملي کېدو چارې روانې دي.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز هلمند ولایت استاسره په تماس کیم. ما د هلمند ولایت د مخابرات ریاست څخه داخله ورزه ده چې بعد په هلمند کې مخابراتي شبکو ته په جدي توګه توجه وکړي، ځکه چې د هلمند په 80% خاوره کې مخابراتي شبکې په نشتون حساب دي. والسلام.
السلام علیکم، یو تن مایت دی پکتیکا ولایت اوسیدون کا کریم دا پیغام طالبان ورونو ته وړاندې کوم. زموږ مایدي می پوسټ لاس ورکړي مهینو باندې ولا پور کې یو فینل ورور جان دی. موږ مایدي نماز پورا کړي دی الله پر رضا. اول مایت ته څو کارم نه ورکړي، هغه روغ جو خو دې کار به و چې موږ ولا یو فینل ورور الله پر رضا باندې مایدي نماز لري. طریقې باید باول مایدي داس لري. تاسو په اسلام کې معلوم ده ډېر غریب طبقه ده، مایدي ډېر غریبان دي. ازادي راډیو باید جواب
خبر ہے زما دا پیغام د ورور چې د ټول خلک به د خپل ستونزو باندې غږیږي. وکیل زموږ کوشان چې د پاکستان لارو کې لا د غلام خان په لارو کې لا مطلب خرلوسې لارو کې چې عادي ته کومې لارې په مخ کې دی ورته نږدې دي، په دغو لارو باندې نه مخ کې حکومت غوښتنه وکړله او جوګنې وکړله. دوی ته څه د سولې فرصت پیدا نه کړ، نه دې حکومت غوښتنه تر اوسه ورته کړې ده، لارې نه دي ورته زده کړې. دوی په ډېرو سختو مشکلاتو کې په دې افغانستان لا خوست لا ننګرهار چې کومه حلاقه وي دوی مالونه هلته کې سره ورته وي لا وخت پہ تیروی تو ډېرو مشکلاتو باندې دوی وخت تیروی په خرچو باندې تیریږي. په نو ما دا نظر ده چې حکومت له چارواکو نه باید د خلکو د دغو لارو د کوچیانو د پاره هم یو غم وخوړل شي. وسلام، په ډېر احترام.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې ورستۍ برخې ته را ورسیدو او دا هم ورستۍ راپور. په مکسیکو کې د مړیو د لمانځنې ورځې دي. دا مراسم د یکشنبه په ورځ پیل شول. د مکسیکو په اکثرو ښارونو کې په زرګونه کسان د دې ورځو نندارې کوي او برخه پکې اخلي. دوی ویر نه کوي، برعکس خوشحالی کوي، خاندي، سندرې وایي او په دې باور دي چې په دې ورځو کې د مړیو ارواوې د خپلو خپلوانو کورونو ته راځي.
د مکسیکو د مړیو ورځ هر کال د اکتوبر له وروستۍ ورځ پیل شي او درې ورځې دوام کوي. ځینې روایتونه وایي چې دا دود د سلګونو پیړیو زور دی او یو شمېر روایتونه بیا وایي چې د زرګونو کلونو رواج دی. په دې ورځو کې ښځې د مړیو په څېر څېره جوړوي او لارو کوڅو ته راوځي. اوسپنیز او پلاستیکي رنګارنګ اسکلیټونه هم د لاریون په څېر د خلکو مخې ته تېرېږي. د دې نندارو یو لیدونکي بیرینیس سانچز وایي
څه چې زما ډېر خوښېږي هغه د مکسیکو کلتور دی. دا لاریون ډېر رنګین دی او دا هغه دود دی چې باید له لاسه یې ورنه کړو.
ګڼ مکسیکویان د خپلو مړیو عکسونه د کور په یو کونج کې شته، د هغوی د خوښې خواړه پخوي. داسې باور دی چې د مړیو په ورځ د مړیو ارواوی د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره راګرځي، نو خپل خپلوان د دغو تللیو عزیزانو د راستنېدو لپاره په کورونو کې تیاریانی کوي. د مړیو د ډوډۍ په نوم یو ډول خاص خواړه هم پخوي. د نومبر لومړۍ ورځ د مړه شویو ماشومانو لپاره ده. دې ورځې ته د بیګناه فرشتو ورځ نوم ورکوي. د متوفا ماشومانو لپاره د لوبو سامان او خواږه د کور په کونج کې شتي او د ماشومانو پر قبرونو د لوبو سامانونه کتاروي. د نومبر په دوهمه د مکسیکویانو په باور ټول مړي راګرځي. کورنۍ د شپې په مخادرو ته ځي، شمې بلوي او شپه سبا کوي. د قبرونو شاوخوا نارنجي ګلان ژړي. دی ګل ته دوی د مړیو ګل وایي. په دې ورځو کې که څوک مکسیکو ته سفر کوي، هر لور ته هم دا ګلان تر سترګو کیږي. تیر کال د کورونا وبا په خاطر دا دود خلکو ونه لمانځه. د مکسیکو یو تبعه ډیوید انټونیو وایي
بل ډول ښکاري چې ټول خلک بیا وینو بیا لارو کوڅو ته راستانه شوي. دا هغه څه دي چې ډیرو د یو وخت لپاره لاس ترې مینځلی و.
په مکسیکو کې د مړیو ورځو ته چمتووالی څو اونۍ مخکې پیلی شي، حتی ځینې یې میاشتې مخکې پیلوي.